جمهوری ریاست وای افغان حکومت د فساد پر وړاندې خپل ژمنې عملي کړې او افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کنفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر د ازادي راډیو د خبري ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي. صالح صاحب، د نن ورځې کوم خبرونه لري؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر خو یو دا دی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو څخه وژغورل سو پاکستان ته ورسېدی او ګڼ کسان یې هرکلی ته ورغلي. بله مسله دا ده چې د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شویه میاشته سیمه کې چاودنه سوې او د تلفاتو شمېر 250 تنو ته رسېدلی دی.
مننه صالح صاحب. تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې هم د کورنیو خبرونو څو مهم سر ټکي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سبا په لندن کې د اداري فساد په اړه په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون کوي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وی توریزم او افراطیت د سیمې لپاره ګډ ګواښ دی او د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې 200 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولی دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې سبا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د جمهور رئیس د وین مرسیال د واخان میناپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جمهور رئیس په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسته راوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
خغلی مینپال وای جمهور رئیس په دغه کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او نورو مشرانو سره هم لیدو کاته وکړي. لدی وړاندې د بریتانیا لومړی وزیر ویلی چې افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې له تر ټولو بد ښکیل هیوادونه دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وی توریزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید پر وړاندې رښتینی مبارزه وشي. د حامد کرزی له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې حامد کرزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د پاکستان له سفیر سید ابرار حسین سره د کتنې پر مهال کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان سفیر حامد کرزی ته د خپل هیواد د صدر اعظم لخوا د سفر بلنلیک هم سپارلی دی. ښاغلی کرزی ویلي چې په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 20 ورځو کې 200 تنه په کابل ښار کې د مختلفو جرمونو په تور نیولی دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه کسان د قتل، غلا، اختطاف او د اخلاقي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د ثور د لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د کابل پولیس جمله 200 کسان په ارتکاب د مختلفو جرمي جرایمو کشف، تثبیت او گرفتار کړي.
د یو بل خبر لمخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرام امونیم نایټریټ له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول. په ننګرهار کې د 301 سرحدي زون د ارکان رئیس سمونوال محمد ایوب حسین خیل وایي په یاد لارې کې 10000 کیلوګرام امونیم نایټریټ ځای پر ځای شوي وو. له امونیم نایټریټ څخه په چاودیدونکو توکو کې استفاده کیږي. او وروستی کورنۍ خبر هغه دا چې د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والي ویان نتولا خوګیاڼی وایي تېره ورځ پاکستاني ملیشو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغانستان سرحدي ځواکونو لخوا یې مخالفت وشو. دی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. له تورخم څخه افغان مسافر رحمان الله شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د دروازې دواړو غاړو ته سلګونو مسافر چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بند پاتې دي. د سیمې خلک وایي چې د تورخم دروازه د سې شنبې ورځې راهیسې د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد. په پاکستان کې کور ته نږدې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلي وه. د پاکستان د پیپلز ګوند یو غړي شوکت بصره وویل
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے
د پخوانی صدر اعظم زوی لدریو کلنو د ظالم طالبانو په قبضه کې و او سره تا تریخواله کړی دی. نن ټول ملت سید یوسف رضا ګیلانی د هغه میرمنې او اولادونو ته مبارکي وایي او د الله تعالی شکر ادا کوي.
د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی د افغان او د امریکا د ځنګړو قواو په عملیاتو کې پرون د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې له برمتکوونکو وژغورل سو. پاکستان ته تر تګ مخکې علی حیدر گیلانی وویل، زه د افغان حکومت او افغان قواو د هڅو او قربانیو مننه کوم. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغان قواو ستاینه کړې ده. علی حیدر درې کاله مخکې په ملتان کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې د مشکوکو طالبانو لخوا وتښتول سو. د عراق د پلازمینې بغداد په یوه شیوه میشته سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 250 ته ورسېدی. په دې چاودنې کې تر 15 زیات نور کسان ټپیان سوي، د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو زورور حمله ګڼل سوې ده. په دې چاودنې کې د بغداد په ختیځ مدینة الصدر کې یو له ګڼه ګوڼې ډک پرانیستی مارکیټ په نښه سوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. عراقي پولیس وایي اندېښنه لري چې ښایي د وژل سوو کسانو شمیر تر دې لا زیات سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استازو سره ګوري. ویل کېږي دی به دوی ته ډاډ ورکړي چې که وغواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نه سي. جان کیری دغه راز سی ان ان ټلویزیون ته وویل، بانک لرونکي باید له دې درکه اندېښنه ونه لري.
ضروری نه ده چې اروپایي بانکونه له دې درکه کومه اندېښنه ولري. زموږ د موافقې له مخې دا ډېره څرګنده ده چې په اروپا کې بانکونه د پورونو په ورکړه، د تجارتي معاملو په ملاتړ، په ایران کې د حسابونو په پرانیستلو او له دغه هیواد سره په راکړه ورکړه کې آزاد دي او ډېره واضح ده چې څه مجاز دي او کوم شیان نه دي. فکر کوم په دې باب اندېښنه بې ځایه ده.
تمه کېږي د بریتانیا او نورو اروپایي بانکونو استازي په دې کتنه کې له جان کیری سره بحث وکړي. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور سو، تیر کال په نړۍ کې د جګړو او شخړې له کبله د داخلي بېځایه سو کسانو شمیر په بېساري ډول 30 میلیونه او 8 لکو کسانو ته لوړ سوی دی. یان ایګلند چې د ناروې د کډوالۍ شورا رئیس دی او ادارې په جنیوا کې د داخلي بېځایه سو د څارونکي مرکز په مرسته دغه راپور برابر کړی، وویل دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې تر اوسه ثبت سوی. د 2015 میلادي کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې اتنی میلیونو زیات کسان تازه بیزای سوی چې له دې جملې 4 میلیونه او 8 لکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. په راپور کې ویل سوي په 2010 میلادي کال په عرب هیوادونو کې له پاسونونو او د داعش ډلې له ظهور وروسته داخلي بیزای کېدل زیات سوي دي. او یو هالنډي خبریال چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی به اجازه ورکړل سو چې هالنډ ته ستنه سي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی وو، څېړنې روانې وي. په دې موده کې دې ته اجازه نه ورکول کېدله چې له دغه هیواده ووزي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل، د ورځپاڼې کالم لیکونکې ابرو عمر له ترکیې څخه وتلې ده. میرمن عمر چې په خټه ترکیې ده ویلي چې تېره میاشت د ترکیې په لویدیځ کې په هغه کور کې چې رخصتي یې پکښه تېروله ونیول سوه. او اوس هم سباون کاکړ د هوا له حال سره.
د هند افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 20.2، غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 23.2، بامیان اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14.3، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24.9، جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.3، بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 19.2، او په ګردیز کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړ درجه 21.1.
ازادي رادیو اوري او دا د دې سات مهم موضوعات. جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د فساد پر وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرنس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي.
نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پورې وي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستانه مننه وکړه چې د ده پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړي.
زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوڅ ماموریت قومندان جنرال جان نیکولسن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو له پرون راهیس تړلې وه چې په پایله کې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
کوم جرګان خلک دي او کوم داسې چې روغ رمټ یې په غرونو باندې روان دي نو ټول خلک ناست دي.
ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. جمهوری ریاست وایي افغان حکومت هغه ژمنې عملي کړې چې نړیوالې ټولنې ته یې د فساد د ختمولو لپاره ورکړې وې. ټاکل سوی چې ولسمشر غنی به سبا په لندن کې په یوه کنفرانس کې نړیوالو ته وینا وکړي او دغه کنفرانس سبا پنجشنبه په لندن کې جوړیږي. په افغانستان کې د فساد په وړاندې فعال یو شمیر ادارې بیا د افغان حکومت ځینې اقدامات ته پام وړ بولي خو وایي دا اقدامات کافي نه دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د لندن په جوړیدونکو غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپلو لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوالې ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف ورته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورته سوې وې، هغه ژمنې بشپړې سوې دي. د هغه په اړه باندې اقدامات سوي دي. بېله شکه چې نړیوالې ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو ګزارش په زړه پورې وي او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نورې توجه او نورې مرستې هم راجلبېږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنجشنبې په ورځ په دې کانفرانس کې د ګډون تر څنګ د برتانیا له لومړي وزیر او یو شمېر نورو مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږېږي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون چې هیواد یې د فساد په وړاندې د دې غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډېر ککړ هیوادونه بللي دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې افغانان هر کال $2 میلیارد رشوت ورکوي. بل لور ته اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړې توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت که څه هم د لندن کانفرانس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د نن ځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
لندن په کانفرانس کې اکر کدوی غلی نظریات لري چې هلته وړاندې کی او هغه ته وی لندن په کانفرانس کې د ګډونوالو ته چې موږ د فساد وړاندې مبارزه کړې ده. د فکر نه کوم چې دوی د دې یو نیم کال کې داسې یو لاسته راوړنه ولري چې په هغې باندې نړیوال قانع کړلی شي، او که ځینې داسې شیان ووایي چې هغوی کړي دي دلته بېرته ولس ته قناعت نه شي ورکولی، ځکه ولس د فساد سره په متواتر شکل باندې لاس وګریوان دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تیره اونۍ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې فساد ملي شرم وباله او ژمنه وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه له پخوا لا ډېره او منظمه شي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې د اداري فساد له موجودیت سره سره به نړیوال څومره وهڅول شي چې د لندن په کانفرانس کې د مرستو ژمنې وکړي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي دا به ستونزمنه وي چې په دې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې قناعت ترلاسه شي.
و امور دل چې سبا به افغان ولسمشر په لندن کانفرانس کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل حکومت د اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دې اړه چې افغان حکومت تر اوسه د فساد پر ضد کوم د پام وړ اقدامات کړي دي، په لندن کې مې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو خونی رئیس محمد هوتک سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
لکه څنګه چې تاسو د څو ورځې مخکې واورېدل چې د انګلستان صدر اعظم چې دی هغه افغانستان او نایجیریا د دنیا بدترین په فاسدترین ملکونو کې نوم یې شامل کړ، نو ډاکټر صاحب غني اکثره ویل کېږي چې په خپله فاسد نه دی او د فساد په ضد باندې ډېرې وعدې کړي دي، خو تر کوم حده پورې چې موږ ګورو ما ته خو شخصا څه داسې مهم کار نه ښکارېږي چې په کوم موږ وویلی شو چې واقعا هم ډاکټر صاحب غني اقدامات کړي دي. یو مثال چې اکثر ورکول کېږي د کابل بانک مثال ورکول کېږي چې دوی د کابل بانک کې چې کوم خلکو لاس درلوده هغه نیول شوي دي بندیان دي او ځینې پیسې ترې راویستل شوي خو هغه نه علاوه دا ده چې تورته فساد صرف دا نه ده چې په پرایویټ سکتور کې ده یا په سکتور خصوصي کې ده نو مهمه دا ده چې په بدترین مشکل په افغانستان کې د دنیا ټولو ملکونو کې دا وي چې فساد ټولو نه غټ هغه بیخ چې وي هغه په حکومت کې وي نو تر اوسه پورې داسې نه ښکارېږي چې د حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي د هغوی په خلاف باندې کوم قدم اخیستل شوی یا کوم مشخص کمپین شروع شوی وي.
افغان حکومت وایي چې د فساد پر ضد د خپلې ټولې ژمنې عملي کړې دي. آیا تاسو فکر کوئ نړیوال به هم د ولسمشر غني پر خبرو قانع سي؟
ټولو نه مهمه دا ده چې حکومت باید خلکو ته غوږ ونیسي او ځینې وخت چې خلک په حکومت باندې انتقاد نیسي حکومت باید فکر ونه کړي چې دا یو بده خبره ده. ولې چې داسې ښکارېږي په دې نږدې وختونو کې چې حکومت او د حکومت کې کار کوونکي همیشه په خپل په فکرونو کې ورک دي او د خپلې وړه دنیا یې جوړه کړې ده. دلته هر چا ته هر څه واضح ښکارېږي بین المللي نړۍ ته هم او هغه خلک چې څوک پر افغانستان کې هم دي. افغانستان په دغه په فساد سره عمل کولو کې ناکامه پاتې شوی دی. ډاکټر غنی نن له تیرو 15 کلونو نیولې او د ډاکټر سیف غنی چې کوم څومره وخت نه په حکومت کې دی او ډاکټر عبدالله فساد له حد نه ډېر زیات شوی دی. فساد له ټولو نه غټترین عامل چې دی د حکومت دننه چې کوم فاسدین دي چې په هغه په قضا کې دي چې هغه په هر ډپارټمنټ کې دي. نو مهمه دا ده چې خپله د حکومت نه یو هغه شروع شي کمپین شروع شي چې حکومت کې چې کوم فاسد خلک دي د دوی په خلاف باندې کاروایی وشي او یو څه ریزلټس لاسته راشي. فرحال زه فکر نه کوم چې زه او یا د نړۍ کوم نور داسې مهم خلک چې دي هغه ډاکټر غني سره په دې باندې اګري وکړي چې وو واقعا دوی کوم داسې خاص قدمونه اخیستي دي چې فساد کم شوی. زه فکر نه کوم چې موږ د سترګو پر مخ کې داسې کوم مثالونه واوسېږي.
که نړیوال د فساد پر وړاندې د ولسمشر له اقداماتو راضي نه سي ښکاره دا به د افغانستان پر اقتصاد څه منفي اغېز ولري ځکه چې حکومت له نړیوالو مالی مرستې ترلاسه کوي.
بلې و تاسو وکتل چې دغه دغه خبرو په دوران کې چې د انګلستان صدر اعظم خبرې کولې کوم ملکونه چې د مونږ چې اید ورته وي یا خیرات چې خوري دا ملکونه چې دي دته په بین المللي نړۍ کې ډېر په نظر نه سنت کاریږي. یو مثال دا و چې د پارلمان رئیس ویلې زه امید کوم چې دا خلک چې راځي چې دوی خپل ټکټونه په خپل اخیستي. نو زه نه یم خبر چې د ډاکټر غني ټکټ به چا اخیستی چې لندن ته راته چې انګلستان ورته اخیستی که په خپل اخیستی. خو مهمه خبره دا ده چې همیشه چې کله فساد باندې خبرې کېږي ګوته پرایویټ سکتور ته نیول کېږي. ډاکټر غني او ډیوډ کامرون او څورتي جان کیری چې دا څونه ملکونو خلک چې لیدلي که نایجیریا پرزیدنټ چې فساد سره جنگ باید اول له حکومت نه شروع شي. حکومتونه ډېر زیات بیوروکراتیک وي څورتي تجاران نه شي کولی په ازاده طریقې باندې تجارت وکړي او په دې مجبور کېږي چې هغه برایبز ورکي یا مثلا رشوتونه ورکي. نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اول حکومت باید په ځان باندې دغه شان هغه کې امپلیمنت کړي دا کوم خبرې چې دوی کوي چې څنګه چې دوی وایي چې موږ به کمپنیانې باندې کړو تجاران به په جیل کې واچوو. نو هر هغه کس که هغه د ملک مشر وي که غني پخپله وي که ډیوډ کامرون وي چې کله فساد سره خبرې کوي نو کله چې دوی حکومتونه په فساد ورکولو کې ناکامه شي نو اول باید دوی په هماغسې چلند ورسره وشي چې څنګه یو د کمپنۍ مشر سره یو کمپنۍ سره کېږي. هر وزیر هر والي هر صدر اعظم هر څوک چې باید له کاره وویستل شي او باید جیل کې واچول شي. او زه په دې باندې زه غواړم چې دا بین المللي ملکونه د خپل دا کومکونه چې دي له داسې فاسدو ملکونو سره په دې باندې یو شرط ورباندې کېږي تر څو دوی مکمل ثابته نه کړي چې هغه خلک اوس مثلا ډاکټر غني به پخپله فاسد نه وي خو د ډاکټر غني شاوخوا کې خو بس الحال فاسد خلک وي. دوی دانه کاریږي ډاکټر غني ته په استعداد ځوانان لیډران او خلک پکار دي چې هغه له کرپشن نه داسې پاک وي لکه څنګه چې دا پخپله دی. نو واقعا دلته کېدای شي چې بین المللي کومکونه کم شي. زه امید کوم چې داسې واوسېږي. ولې چې خبره دې ته راځي د نایجیریا او د افغانستان فاسد لیډران به راځي هغه به د ملکونو سره خبرې کوي په دې باندې خو فساد ورکېږي نه. ته باید څه وکړي هغه خلک ټولو مهمو سټیک هولډران سره خبرې وشي چې هغه له فساد نه پاک اوسېږي. نو هغه وخت کې به فساد سره جنګ کېږي. دا چې موږ د فساد خبرې د فاسد ملکونو فاسد لیډرانو سره کوو په دې باندې خو فساد ورکېږي نه. نو دا دی چې کېدای شي چې کومکونه کم شي او د دې په افغانستان باندې به ډېر غټ اثر وي په اقتصاد باندې. ولې چې د افغانستان تر اوسه پورې چې کوم اقتصاد چې پر مخ روان ده هغه باندې بین المللي کومکونه دی، نو له دې نه به په افغانستان په ډېرو مهمو کارونو باندې اثر وسیږي، خو له ټولو نه زیات به په حکومت باندې وسیږي، ولې چې ټولو تنخواګانې لندې کومکونه نه ورکول کېږي. نو خدای وکړي چې ډاکټر غني نه صرف دا خبرې وکړي چې زه په خپله پاک یم او فاسد نه یم، بلکې دا دی چې هغه سره په ارګ کې کارکوونکي پاک دي که نه دي، چې هغه وزیران پاک دي که نه دي، آیا چې ورته هغه کسان چې په ولایتونو کې دي او ډایرکټران دي دا پاک دي که نه دي.
په لندن کې د برتانوي افغان تجارت او صنایعو د خونی رئیس محمد هوتکو په کابل کې 4 بجې او 6 دقیقې سوې زموږ ژغ له ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.15 اوري. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته د دې خبرې سات قربانه يم. زموږ موضوع سبا په لندن کانفرنس کې د فساد پر وړاندې د ولسمشر غنی ګډون دی. له ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999 2035 40 او 0500 822 55. پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سي. همداراز اورو چې د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان دوشنبې ښار ته تللی. د دغه سفر په اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره له دوشنبې زموږ همکار تمیم اخګر پر لیکه دی. اخګر صاحب سلام.
او د ازادي راډیو اوریدونکو ته
مننه. اخګر صاحب، د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه نوي څه معلومات لري؟
د ښاغلي عبدالله سفر چې دوی تاکل شوی و چې تاجکستان ته راسي دوشنبې ښار ته، تر دا اوسه پورې د دوی پرواز تاجکستان ته نه دی رسېدلی، خو مقامات تر دا اوسه پورې چې هغوی سره مو خبرې کړې دي وایي کېدای شي شاوخوا 9 بجې د تاجکستان په وخت چې نیم ساعت د افغانستان نه فرق لري مخکې دي تاجکستان ته ورسېږي.
ډېره مننه چې نوي معلومات مو راسره شریک کړه چې عبدالله عبدالله تر اوسه تاجکستان دوشنبې ښار ته لا نه دی رسېدلی او ټاکل شوی ده چې هلته به ورسېږي. اخګر صاحب، عبدالله عبدالله اجرایوي رئیس ښاغلی عبدالله عبدالله به لومړی د چا سره ویني هلته، د کومو چارواکو سره؟
لکه څنګه چې د عبدالله مرسیال وین جاوید فیصل موږ ته وویل، ډاکټر صاحب عبدالله اوله د تاجکستان قصر ته ځي او ځینې مقامات سره ویني، او دوی هم وویل چې امکانات شته چې د قرغیزستان رئیس جمهور سره هم دلته لیدنې کتنې وکړي، او تر دا اوسه پورې د دوی د لیدنه نهایي سوې نه دي، دقیقه نه دي. نو دوی وویل چې سبا امکانات شته چې ولاړ سي د تاجکستان د رئیس جمهور سره هم لیدنه کتنه وکړي، او هغې نه وروسته د کاسا یو زر پروژې د عملی کار افتتاح لپاره هغه ځای ته ولاړ سي چې د دوشنبې ښار نه لږ نو کې لري هم دی 30 کیلومتره شاوخوا ته.
ډېره زیاته مننه اخګر صاحب ستاسو د وخت او معلوماتو څخه. تمیم اخګر ول دوشنبې ښار څخه یې زموږ سره خپل معلومات شریکول. دا ازادي رادیو ده، د تلیفون پر لیکه اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
ازلی ملالی بشیر سلام علیکم. احترامات چې درنو اوریدونکو، عبدالقادر سکین د کندهار ښار څخه.
مهرباني وکړئ سکین صاحب.
تشکر. کچېرې موږ وګورو د ملي اواز نظام څخه څه کم یو نیم دوه کاله تیریږي، د ولسمشر ژمنې ته راسوه، او د ولسمشر هغه ژمنه چې د ولس پر وړاندې باندې یې کړې وه، او وایي چې موږ به د ملک په سطحه باندې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، خو که د ولسمشر ژمنتیا کاغلي بشیر راسو ولسمشر ته خپله وسه پرې وکړم خپلې ژمنې خپلې تژمنې ته وفادار وو، د هغه څخه لاندې مثالونه موږ د کابل بانک مسله ورکولی شو. په دغه کې موږ ته یو بل څه مثال دا دی چې دوی قراردادونه مثلا په وزارتونو کې په 2 میلیونه باندې قراردادونه کې دلته نورې کیسې دي، داسې په پارلمان کې وزیرانو له خوا څخه مثلا وکیلانو ته نور داسې مسایل وو، خو د رهبرۍ په سطحه ممکن ژمنتیا واوسېږي او ولسمشر کېدای شي ورته ژمن واوسېږي. مخکې مو تکرار د اشاره وکړې وه د ولسمشر ژمن ته باید موږ اشاره ونکړو، د رهبرۍ په سطحه چې په هر کې څوک قرار لري، که دوی یو واحد اراده ولري، نو فکر کوم افغانستان دغه حالت څخه د راوتو په حالت کې دی. افغانستان اوسونه باور کړی دی، دوی اوس هم امید لري، نو راځي د افغانستان حکومت او د افغانستان ولسونه باید په ګډه باندې داسې شي پر وړاندې مبارزه وکړي، وخت کې ولسونه دلته همکاري وکړي، د افغان حکومت سره ممکن نور داسې موجوده ستونزه نجات پیدا کړي، افغانستان د دې حالت څخه راووځي او د راوتو په حالت کې دی. امید مو دا دی د همکاري او نور راتلونکو سفرونو امید.
ډېره زیاته مننه له خبرو څخه مو سقیم صاحب، ډېره مننه. یو بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فزان، سلام علیکم سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوم؟ مهرباني
وکړئ. هغه وخت نړیوال په دې کانس چې افغانستان په تاسو ځان مبارزه کې چې دوی پاتې چارواکي محکمه یې جام کړی وي، یا هم تر بل ډول محاکمه کړی وي، یا د دندې لري کړی وي، دا چې اقدامات ښکاره اقدامات کړی وي، د دې
ډېره زیاته مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو د افغان حکومت د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی آزاد سوي زوی نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ، وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همدارز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیايي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر ګیلانی له اوږدې ږیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین پاکستاني لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رامټ را خلاص کړو. نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته، له افغان ولسه او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړېږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ولما باید رښتیا خبره وکړي، زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتی ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند په اړه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان پر وخت د مازګر څلور نیمې بجې سوې. اوس صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي.
ټاکل سوی سبا ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي ټروریزم او افراطیت د سیمې ګډ ګواښ دی او باید په وړاندې رښتینې مبارزه وسي. د هلمند په مرجع او نادلي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل سوي. د تورخم دروازه د دویمې ورځې لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د بل خبر له مخې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې هغه لارې نیولې چې په زرګونو کیلوګرامه امونیم نایټریټ یې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږدول. د پاکستان د پخواني صدراعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې له برمته کوونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېدې. ګڼ کسان هر کلی ته ورغلی و. د بغداد د پلازمینې د عراق د پلازمینې بغداد په یو شوه میشت سیمه کې د یوې زورورې موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 250 تنو ته ورسېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استادو سره ګوري. ویل کېږي دای به دوی ته ډاډ ورکړي چې که وغواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نسي. او یو هالنډي خبریاله چې د لنډې مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوې وه اجازه ورکړل سوه چې هالنډ ته ستنه سي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه سباون کاکړ معلومات وړاندې کوي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهم موسی پټي خبرونه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول نوای چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره د سیالیو لپاره چې ډیر ژر په افغانستان کې ترسره شي شا چمتووالی نیول شوی دی. د دغه بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د رواني میاشتې پر 14 تاریخ به له پاکستان څخه سیال ټیم د افغانستان له پراختیایي ټیم سره د سیالیو لپاره کابل ته راورسیږي.
د پاکستان هیواد ایچ پی ایل یا ای بی ګیم په نامه باندې کوم لوکال افغانستان سره چې په 14 د مې په هغه کې د پاکستان دوه ټیسټ کرکټران دروس په چټي مو کې سپار شو لګېدل دي. هغه کې عمر ګل دی او یو عمران فرحت. په دې کې به څلور ورځنۍ سیالۍ د سره کې او دوه پوړې یا څلور ورځنۍ سیالۍ اته سیالۍ کې وتوای.
د شغلي فضلي خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم سره ولري. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مسلم وایي چې د جمعې په ورځ به یو شپږ کسیزه ټیم فرانسې ته د سیالیو لپاره ولاړ شي. د دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی ازادي راډیو وویل چې په دغه سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي د ټولې نړۍ د بایسکل چلونې ټیمونه ګډون وکړي. د ښاغلي صدیقی په خبره د افغانستان د بایسکل چلونې ملي ټیم د دغه سیالیو لپاره ښه آمادګي نیولې ده. او د افغانستان د وښو فدراسیون مسول وایي چې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو له لوبوي د شو زحمتونو په نتیجه کې مډال نه وګټل. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د وښو ملي ټیم په هغو سیالیو کې چې په پاکستان کې د څلورو اسلامي هیوادونو ترمنځ ترسره شوي شو ځلید. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې د افغانستان د وښو ملي ټیم اتلولي هیواد ته راوړه. د خبرونو پای.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو اوریدل. په نورستان ولایت کې د افغان حکومت او ځواکونو د ملاتړ په مقصد جوړې شوې غونډه کې د امنیت د ټینګښ لپاره د ځواکونو پر مرسته ټینګار وشو.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانې. طالب هغه څوک دی زموږ سرګ نه پېږي. طالب هغه څوک دی چې زموږ مسلمان ورونه وژني.
په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مزکه لرونکو حاصلات زیات شوي.
زموږ ورځنۍ حاصلات په بادرنګو کې د 800 تر زر چونه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غاښ لاسته راوړنه ده.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. پاکستان د حیدر رضا ګیلانی د منډلو په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو هڅې ستایلې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ چې نن دی په یوه خبر پاڼه کې د افغان او ناټو ځواکونو د هڅو د ستایلو تر څنګ هیله ښودلې چې درې واړه هیوادونه کولای سي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
پاکستان د تختونکو له منګلو څخه د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم او د پیپلس پارټۍ د جګپوړي غړي سید یوسف رضا ګیلاني د زوی حیدر رضا ګیلاني د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناټو هڅې ستایلې دي. افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ نوموړی په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره چې بیا وروسته د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې تیاری کې لاهور ته راوستل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت د پخواني وزیر اعظم د زوی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناټو هڅې ستایلي او هیله یې ښودلې چې درې واړه هیوادونه کولی شي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د یاد وزارت لخوا د چهارشنبه پرس په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان مشرتابه د حیدر رضا ګیلانی په خوندي توګه آزادولو او پاکستان ته د فوري توګه لیږلو په لړ کې د افغان او ناټو ځواکونو ژورې او بریالۍ هڅې ستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدا شان هیله ښودلې چې درې واړه هیوادونه په سیمه کې ترهګرۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ګډ کار کولی شي او وایي ترهګرو ته به اجازه ورنه کړو چې حکومتونه برمته وساتي. علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خروم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د خپل ګوند پیپلس پارټۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا و. د یادونې وړ ده چې د حیدر رضا ګیلانی د استقبال لپاره د هغه د کورنۍ ډېری غړي د لاهور هوایي ډګر ته ورغلي وو او د رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال په لاهور کې د هغه په کور کې جشن روان دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو د په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان د پاکستان له لوی درستی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. دواړه مشران په داسې حال کې سرګوري چې د افغانستان او پاکستان دغه راز امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. تفصیل له صالح محمد صالح څخه اورو.
د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قومندان جنرال جان نیکلسن سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې یا ISPR د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قومندانۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د تنظیم او د افغانستان پر امنیتي وضعیت یې بحث کړی دی. پاکستان ته د جنرال جان نیکلسن تر سفر یوه ورځ مخکې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ایل واټل هم په راولپنډۍ کې له جنرال راحیل شریف سره کتلی او پر دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې په داسې وخت کې ډېرې سوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې سوي دي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوې چې د F-14 جنگي جټ الوتکو پر سر لانجې راپورته سوې او امریکا پاکستان ته وویل چې د اتو F-14 تیارو د پیرودلو لپاره باید پیسې ورکړي. د رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني او امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې پیل کړي او ډېر ژر به یوې نتیجې ته سره ورسیږي. له بلې خوا د اسلام آباد او کابل اړیکې وروسته تر هغې بیا لانجمنې سوې چې افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته پر پاکستان سختې نیوکې وکړې. امریکا او افغانستان تر دغه برید وروسته چې نږدې اویا کسان پکښې ووژل سول او تر 300 زیات ټپیان سول له پاکستانه وغوښتل چې پر خپله خاوره دي د حقاني شبکې په ګډون د هغو ټولو وسلولو ډلو پر خلاف اقدامات وکړي چې د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر ضد کاروي. افغان ولسمشر دغه راز له پاکستانه د هغې ژمنې د پوره کېدو غوښتنه هم وکړې چې په وینا یې د څلور اړخیزې کمیټې په یوه غونډه کې یې کړې وه او د هغو وسلولو د ځپلو یادونه پکښې سوې وه چې له افغان دولت سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو پاکستاني چارواکو د افغانستان تورونه رد کړل او ویل چې په دې هیواد کې په روانو پوځي عملیاتو کې یې له توپیر پرته ټول تروریستان په نښه کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادي راډیو ده. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو له پرون راهیس تړلې و چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته باند پاتې سول. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره پر لیکه دی. په دې اړه به شینواری صاحب را سره نور نوي معلومات شریک کړي. شینواری صاحب سلام.
مننه زغرتن څخه دا ونه وکړه. الله د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړلې
او دواړو غاړو ته خو سلګونو مسافر چې په دې کې ماشومان سنانه سپین ګیري او زیاتره مرزان دي او آن دا جنازې چې د پاکستان له ښځینې خلکو چې هغه خپل وطن ته انتقال کړي هغه اوسو په انتظار پاتې دي او دغه ستونزې حل نه سوته نه دی پیدا شوی.
شینواري صاحب څنګه وضعیت ښکاري چې لاره به کله پرانیستل شي؟
دغه څو شېبې وړاندې چې ننګرهار ولایتي ادارې سره مونږ خبرې وکړلې د ننګرهار ولایت وینا ته غني وویل چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې شوې دي ولې هم د دوی په وینا باندې د خبرو نتیجه لا نه شو ورکړې او پاکستاني عارف دایي ښده چې تاسو پورې چې په دغه څخه کې کوم کارونه چې دوی شروع کړل تاسو د جوړولو کار شروع کړو چې اجازه ورنه کړي چې دروازه نه خلاصوي. بل ورته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی به هېڅکله ورته اجازه ونه شي ترڅو په دغه فکري نقطه کې دوی تاسو د قانون خلاف دي او دوی په وینا باندې دوی به هڅه وکړي چې د مرکز سره دا مسلې شریکه کړي د لوړه کچه دواړو ملکونو ترمنځ دغه مسلې د حل په موخه خبرې شي.
شینوار صاحب پر لاره د بندو پاتې شویو ناروغانو په اړه څه کېږي؟ هغوی څنګه څوک یې مرسته کوي که څنګه؟
څرخم د دې دواړو هغه کسان چې ناروغان دي زیاتره خپل خپلوان او ځینې ساحل شکایت وکړي چې دوی هغه د سړک په سر باندې په دوکانونو کې د ماتونو کې دغه تیر شپه هم ورباندې غلي او نن شپه هم داسې ویل کېږي چې دوی به همدلته پاتې وي. دوی غوښتنه همدغه ده چې باید دغه ستونزې حل پیدا او دغه لاره پرانیستل شي ولې هغوی په تمه باندې دي خو ورته پورې دي چې کوم مرضي نشته چې د خلکو ته ډار ورکړل شي چې دغه ستونزه به دغه دروازه به څه خلاصي دي خو هغوی بیا هم په تمه باندې ورته پاتې دي تر څو خپل هېواد ته راستانه شي. یا هغه کسان چې غواړي مریضان انتقال کړي ځینې کسان چې نږدې دي کورنه دي هغوی ستانه شوي دي ولې هغه کسان چې د لرو سیمو نه راغلي دي هغوی د مجبوریت نه تحولي ترخم دواړو دروازې دواړو غاړو ته اړولي دي او ځینې بیا د ترخم نه هاخوا ته د میچنی په سیمه کې چې هلته هم پاکستاني ملیشیو یو او پاتک ورته دوکه د اول اجازه نه ورکوي موټر یې ولاړ دي او خلکو هم هملته په بیدیا کې پراته دي.
ډېره زیاته مننه شینواري صاحب. شاه محمود شینواري و چې له سیمې څخه یې د تورخم د پولې د بندېدو په اړه معلومات راکول. د ازادي رادیو د اوس اورو چې د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په شارګوټي کې له دوه پاکستانی وګړو سره په یو ټرک کې بار 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې دي. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سری څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال د جلال آباد څخه زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د درې سوه یو سرحدي زون په قرارګاه کې د سې شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لارۍ او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د درې سوه یو سرحدي زون رئیس ارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل شاوخوا 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دوه کسه پاکستانی اتباعو په ذریعه باندې یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و غوښتل چې افغانستان ته انتقال کړي د مومندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه په ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنګي چاته به اجازه ورنه کړي چې زمونږ د ولسونو آرامه ژوند نارامه کړي. علت دا ده چې زمونږ سربازان په صفري نقطه کې په غرنۍ اراضي کې ځنګلزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کړي. موږ په دې باندې توانېدلو چې زمونږ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کوی چې زمونږ سربازانو باندې مخکې تګ وکړي او زمونږ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منصوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا ازادي رادیو ده. د نورستان په واما ولسوالۍ کې له افغان دولت څخه د ملاتړ په مقصد غونډه جوړه شوه. ویناوالو پر خلکو ژغ وکړ چې باید یو مټی سیاو د پخوا په څیر خپلو افغان ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ولایتي شورا رئیس انجینر سعید الله پندزوی غونډې ته وویل د نورستان او په ځانګړي ډول د واما ولسونو تل خپل دولت ملاتړ کړي او باید بیا هم دوست او دښمن وپیژني. د هغو کسانو ترمنځ توپیر وکړي چې څوک ورته سرکونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه جوړوي او نورې اسانتیاوې برابروي، او هغوی چې دا هر څه له منځه وړي.
طالب هغه څوک دی چې زموږ مکتب ورانه، طالب هغه څوک دی زموږ سرک نه پرې، طالب هغه څوک دی چې زمونږ مسلمان ورن وژن، طالب هغه څوک چې دلته مونږ بدمنۍ کې اخته کړی، او طالب هغه څوک دی چې یو دسیسه ای، یو حرکت دی، یو ګروپ دی چې راځي وخت نا وخت حمله کوي او دا وطن نارامي.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف وویل افغانستان کې له تیرو څو کالو پردی جنگ روان دی. یو مسلمان د بل مسلمان وژلو پسې وسله راخستی او د نورو د ګټو لپاره سره په جګړه بوختی. هغه وویل که چیرته د واما ټول ولس د پوخا په څیر یو موټی وي، نو د پردیو د سیسی هیڅکله هم نشي پلی کېدلی، او که تیت پرک شوی نو د وانت وګل ولسوالۍ او د هیواد د نورو بد امنو سیمو د خلکو په څیر به د ډیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
که موږ او تاسو خپل امنیت ته متوجه نه شو، که موږ او تاسو دغه درد احساس پیدا نه کړو چې دغه وطن ساتنه غواړي، او دا یو بخش د ولس مسؤلیت دی. د ویګل نه به زموږ او ستاسو حالات ډېر بد دی. دا تور سیلاب دی، نو دغه تور سیلاب به په هیڅ چا رحم نه کوي. د هیڅ انسان حیثیت او عزت او ابرو به پاتې نه وي. هغوی بیچارهګان هغه چې څه کور کې وو هغه لاړ، وسوځېده، پټیر ونه لاړ، ونې ونه لاړې، بانډې ونه لاړ، مارداري ونه لاړ، هغه هلته شوخي خاورو خوري شو.
د واما ولسوالۍ عینت الرحمن وویل د ولسوالۍ مشرانو یې خپل ځوانان په دې قانع کړي چې جنګ د بل چا دی، او په دغه جګړه کې د ولس ګټه نشته، او باید چې په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره لاس په کار شي.
دوی خپل بچیان پر دې قانع کړي دي چې جنگ، جګړه، ناامني، ترور دا د بدبختۍ او د بې اتفاقۍ او د نفاق نه بل څه نه زیږوي، او په دې توګه د خپل دولت ملا ټینګ کړی دی او هغې څخه دفاع او حمایت کوي. هغه دولت چې موږ او تاسو دپاره پل پل چکونه، سرکونه، مکتبونه، مساجد جوړوي، او زمونږ بچیان روزي له بده مرغه بعضې خلک په دې لټه کې دي چې زمونږ او ستاسو دا اتفاق او اتحاد ګډوډ کړي، او شپې او ورځ دې دپاره پلانونه جوړوي چې څنګه زمونږ ولسوالۍ هغوی نه امن کړي.
د نورستان واما ولسوالۍ د مرکز پارون سره نږدې پرته ده، او په همدې ولسوالۍ کې پارون ته سرک تیر شوی چې د خلکو او چارواکو په وینا پکې د ولسونو د یووالي په برکت د نورو ولسوالیو په پرتله امنیت ډاډمن دی.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمرغ له ازادي راډیو اوري. د هلمند چارواکي وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي. اسمت ساروان په دې اړه په هلمند کې د میوند قلی اردو د عامه اړیکو له مسؤل ډګروال محمد رسول زادي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
دا عملیات به دقیقا کله پیل شي او په کومو سیمو کې؟
هلمند ولایت کې لوی عملیات پلان کړی دي، او غواړو چې په ډېر نږدې وخت کې دغه لوی عملیات هغو سیمو کې چې ډېر ناامنه دي او د دښمن تهدیدات موجود دي په کار واچوو، ترڅو سیمې د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې کړو او د ولس لپاره د صحیح ژوند زمینه برابره کړو.
عملیات به دقیقا په کومو سیمو کې پیلېږي؟
چې ډېر ناامنه دي په هغو سیمو کې عملیات کوو.
یو شمېر خلک انتقاد کوي، وایي کله چې د کوکنارو د حاصل د ټولولو وخت و طالبانو قصدن حملې هر وخت په همدې وخت کې ځنډوي، حملې بندوي، جګړه نه وي په هلمند کې، خو کله چې حاصلات ټول کړي، نیشو فصل تیر شي، بیا دوی په خپله هم عملیات پیلوي، لیکن امنیتي ځواکونو له دې فرصت نه استفاده ونه کړه.
فرصت نه استفاده کړی، مدوامداره، حتی د ژمي په موسم کې هم عملیات کوم. د اوس هم موسم مو لویه زه سره وړنه چې لرو، هغه د رایي د څنګه نه لشکرګانه تر څنګه د سالې پورې هغه لاره وه چې پنځه شپږ میاشتې رادی خو بنده وه، او په هغه لاره کې د دښمن مینونه خس کړي وو، او لاره د ترافیک په مخ تړلې وه، ملکي او وسایط دیگه لازم نیست پادمش پر کوله مگر زمونگا زوکنو کوله ایسا چه دیگه لاره دی مینن تخطاز اکریه اوز لاره دی ترافیکو بما خدی ملکی وسایط بما خلاص ده امداشون دی سنگین ولسواله بازار چه دی و سوال مخارکی من لخواه تغیل شده و بیر تا عادی حالت را گردیده لده اوز بازار خلاص ده تا خلق ورمال زوند کدی نوراسنه ده چه من پزنیم عملیات دره بولی دی مو عملیات کلی دی نور ما عملیات کلی دی پخانیشین ولسواله که ما عملیات کلی دی
آیا استاسو دا پیلیدون که عملیات ده سنگین و مارجی و دوغو ولسواله پا حد کیوی او کنه دا شمالی ولسواله لکه مساقله و باغران تا هم غزوی
مو پرازم که دا پیلان لرو چی پزن مساقله و نظار نظار که هم عملیات بکو او زمونگ دی پار آیا دا اولویات و احمیت وری که دی تحویز رانده دی از ولسن از جاتی او دولتی داری از اقتصادی داری ندی او دی بودی پار دی احمیت وری
دا ازادي رادیو ده د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځای شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنۍ بې ځای شوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډېر پام نه دی ورته سوی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځای سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 6.5% زیات سوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویاند نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لکه افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
یعنی سالی که گذشت ما شاهد
دی وای پا 2015 میلادی کال که مجولی دل چی لشت لجه 3 سواد 4 اتیازه را کسان بیزایه شو. البته دا 3.5 زره کورنی دی که چیل دا ارقام لدو سر 4 میلادی کال سر مقایسه کرنو دا کورنی و بیزایه سوی و خلکو پشمیر که 6.5% زیاد والی سرگندیجی. نادر فرهاد سرگنده کرد چی پا دی ارقامو که هر کسان ندی شامل چی دا کندوز دلند سقوط پر محل لدی ولایت نورو زاینو تا و تشتیدل. ملگرم لتونه وای چی تیر منعی کندوز که در جګړې پر مهال 80 زره کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت د نشتوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي.
خب د دې شکی نیست که دلایل متعددی وجود داره که
په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه رقم چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي لکه فقر، بیکاري او د سالم مصرفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هېواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسېږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسېږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسېږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږ تر لږه 40 میلیونه او 8 لکه کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په ژنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
زموږ غله ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د شنو خونو په مرسته د بزګرو او مځکه لرونکو حاصلات زیات سوي دي. په دې اړه د فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت سرکه د شنو خونو محصولات په خاص ډول بادرنګ او رومیان په سلګونو ټنو ته د ورځې رسیږي او د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته هر ورځ لیږدل کیږي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې او مالدارۍ ریاست رئیس وایي چې هر ورځ ځمکه لرونکي په فراه ولایت کې 800 تر 1000 ټنه بادرنګ د شنو خونو څخه لاسته راوړي او د هیواد نورو ولایتونو ته یې استوي. ښاغلی متین وایي د دوی د ادارې د سرویس رسم په فراه ولایت کې ځمکه لرونکو کابو دیارلس میلیون ډالر په کال کې د شنو خونو د محصولاتو څخه لاسته راوړي. دغه په خبره دغه شنې خونې په د پاسه 2000 جریبه ځمکه کې د کابو 25 میلیون ډالر په لګښت جوړ شوې ده.
په کور کې د فراه په ولایت کې زموږ ورځنۍ حاصلات بادرنګ کې د 800 تر 1000 ټنه د ورځې دی چې دا موږ ته یو غاښ لسته راوړنه ده. په هر فصل کې زموږ د یقین سویدل چې د لسته 2000 میلیون ډالر د فراه ولایت په سیب راوړي او یو عواید ولري.
په همدې حال کې په فراه ولایت کې کروندګر او ځمکدارین کسان خوشحال دي چې ډیر محصولات لسته راوړي، خو وایي چې اوس هم محصولات سم بازار نه لري. د فرای کروندګرو په خبر دولت باید دوی محصولات په یو وخت دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
موږ روزانه د ورځې 1500 کیلو بادرنګ ټولو. دا ورو شهر ته بازارونه ډیر خراب دي. موږ د دولت څخه خواهش لرو چې موږ ته سرخانی جوړ کړي یا بازار راته دغه کې بازارګانی راته پیدا کړي چې بیخي اوس کې بادرنګ کیلو پی کیلو په 15 افغانۍ دی په فرای کې. دا چې موږ سنجو کیلو په 800 روپۍ پر موږ لېږي.
قیمته خوبه فروخته شي بدبختانه خطر زحمت خوري میکشه. اخرم میاره با بازار یا من 20 پیا یا مال سیری پیا مفرشه هیچ استفاده از الان نمیشه.
لبل خود فراه ولایت دکن ریاست مشر عبدالمنان متین وای چی حدس کوي تر څو د هیواد څخه بهر د فراه ولایت د شنو خونو محصولات ته بازار موندنه وکړي. دغه خبره په دې وروستیو کې د کرهنې وزارت سره په دې هوکړه شوی چې د فراه بادرنګ د افغانستان شمال ته ولیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوع کې اورو چې په دې میاشت کې چارواکي وایي د جاپان هیروشیما ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سفر په نوموړي ته چانس ورکړي څو وګوري پر دې ښار د اټومي بم له غورځېدو دغلته څومره ستر ناورین رامنځته سوی و. ټاکل سوی چې ولسمشر باراک اوباما د می د میاشتې په 8مه نیټه هیروشیما ته ورسي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
دا به د امریکا د متحده ایالاتونو لومړنی ولسمشر وي چې د جاپان هیروشیما ښار ته ورسي، کوم ښار چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې پرې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اټومي بم وغورځول شو. ځایي چارواکو ویلي هیروشیما ته سفر به ولسمشر باراک اوباما سره مرسته وکړي چې د نړیوالې اتومي بوی وسلې کېدنې لپاره خپله غوښتنه تازه کړي. سپینې ماڼۍ د سی شنبې په ورځ وویل اوباما د امریکا د لومړي برحاله ولسمشر په توګه هیروشیما ته سفر کوي، خو ټینګار یې کړی چې نوموړی به د نړیوالې جګړې په وروستیو کې د دې ښار د ویجاړۍ له کبله بخښنه ونه غواړي. باراک اوباما جاپان کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي او دغلته به د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره د هیروشیما د ښار د سولې یادګاري پارک ته ورشي. د فرانسې خبري اژانس د هیروشیما د ښاروال کازومی متسوی له خولې وایي هیله لري چې اوباما به دغلته په ورتګ له اټومي وسلې څخه د پاکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره نړیوال د پخو ګامونو اخیستو ته قانع کړي. کله چې د 1945 میلادي کال د اګست په 6مه نیټه امریکایي ځواکونو پر هیروشیما اټومي بم وغورځاوه، په دغه ښار کې 130 سره کسان ووژل. د فرانسې خبري اژانس وایي په لسګونو زره کسان د اور پر هغه پنډوس کو وژل شول چې اتومي چاودنې دغلته رامنځته کړل. ګڼ نور په ورپسې اونیو میاشتو کلونو کې د ټپونو او د راډیو اکټیف د خروشو وړانګو له کبله راپیدا شو ناروغۍ ووژل. په هیروشیما د اتومي بم له غورځولو وروسته د دې ښار د پوځي او صنعتي تاسیساتو په شمول د ښار لویه برخه له مځکې سره هوار شوه. دا هیروشیما والی هایډ هیکو یوزاکی خبریالانو ته ویلي هیله لري چې اوباما به دغلته هغه واقعیت وګوري چې اټومي بم خلک څومره دردولي او دا وخت زیان اندازه به په ژوره توګه درکړی شي. سره له دې چې ښایي د دې پیښې څخه ژوندي وتلي کسان د امریکا له ولسمشر څخه د بخښنې غوښتو هیله ولري، خو د هیروشیما والی یوزاکی وایي مهمه مسله ډېره ساده ده او هغه دا چې بشریت باید دا ډول بدمرغي بیا تجربه نکړي. هیروشیما دا مهال یو ښکلی او عصري ښار دی، خو له نورو جاپاني ښارونو څخه په دې مختلف دی چې دغلته لا هم د نړۍ د لومړۍ اتومي حملې د قربانیانو په درناوي په دې برید کې د یوې ویجاړې شوې ودانۍ کنډر پاتې دی. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دې ودانۍ ته نږدې ګلونه کېښودل او دغلته یې د دې اتومي برید په اړه د اوښتو بشري زیانونو په یاد جوړ شوی موزیم وکوت.
دا ازادي راديو د په کابل کې 4 بجې او 9:50 دقیقې سوي. اوس هم هغه موضوعات ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې سول. افغان ولسمشر به د فساد په وړاندې سوي اقدامات د لندن په کانفرانس کې د نړیوالو تر غوږو ورسوي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی له افغانستانه مننه وکړه چې د ده پر خوشی کولو کې رښتونی هڅې وکړې. جنرال جان نیکولسن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې.